سهار شپږ بجې شپې احمد چې بریم دا سدی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو هر کلی کوم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان مرستیال هیدر باروی ملګری ملتونو په افغانستان کې لسترو ستونزو سره مخامخ دي. اخلي بار د خبره په یو ټویټ کې چې پرونې خپور کړ کړې ده د زیاته کړې د ملګرو ملتو ادارو د شوزو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غشتونو په وړاندې نا اصولي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی د للا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نا اصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشته رسولی. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون وویل چې ممکن د طالبانو حکومت نا حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شوي افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. د وی بریتانیایي مؤسسې د سروې په اساس سږ کال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړې استازي روزا اوتنبایووه له طالبانو څخه وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي اوتنبایووه پرون د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اورېدو وزارت له مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز ته په اشاره وویل چې دې ستونزې ته باید مناسب حل لار ولټول شي. د افغانستان پاکستان د سنات او سوداګری د ګډې خونې رئیس زبیر متولی له افغانستان روسیه او ایران سره د بارتري سوداګری د پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت د نوښت هرکلی وکړ. پاکستانی رسنیو پرون د ښاغلي متولی په وینا وویل چې دوی له 2020 کال څخه هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو د پراختیا له لارې خنډونه لرې شي. د څلور هیوادونو ترمنځ د بارتري یا جنس په جنس سوداګری د میکانیزم پر سر موافقه د سوداګری د غوړېدو لورته یو مهم ګام وباله. پاکستاني رسنیو دا موافقه د پاکستان لپاره چې له ژور اقتصادي بحران او د اثارو له کموالي سره مخامخ دی ګټوره بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني سر ریاسم سمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل ویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشینوالی. عمران خان د می په نهمه د 3 ورځو په مخه توقیف شو چې له عملی په پاکستان کې پراخي خونړی مظاهره وشوي پر د پولیسکونو تورونه لګیدل دي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان سرلی اعظم شو او په روسه شکل پارلمان د عدم اعتماد رای ورکړه. د یو شمیر پوځي چارواکي تورن کړی دي چې د یې له واک لري کړی دی او د ده د وژلو هڅې کړی دي. پوځ دا تورونه بې بنسټه بللي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز کې د جماعت د نن چاودنه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ملګر ملتو او یو شمېر نورو غندلې ده. وړاندې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه تاسو له زده او نقیزو خبرو شو یو شمېرو هم خبرو. یونیسف اندېښنه ښیي چې شای طالبان په زرګونو کلیوالي ښوونځي په افغانستان کې بند کړي. دې ته یو شمېر افغانان هم اندېښنه لري.
هیله من یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دینه صرف نظر وکي او پریږدي چې دغه ماشومان درس ووایي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. په کندهار کې د کوکنارو پر ځای جنو اوژه ته د اوژې کرلو ته مخه کړې.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایي اوژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالۍ کې د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل شوی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ایران په بدخشان کې پرونی 14 وخندله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا یو ترورستي عمل دی. په مرکز فیض آباد کې د پرونی 14 د مرژوبلو د شمیر په اړه زړه نقیز راپورونه ورکول کیږي. وی خبری سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رډو ته ویل چې تر پرونه وخت پورې په دې پیښه کې 19 وشل شوی او 13 نور ژوبل شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس معز الدین احمدی د وژل شویو کسانو شمیر 14 شي. تفصیل په دې راپور کې
دا 14 تر غرمی مخکې په 19 بجې د فیض آباد د نوي شهر د لومړی حصے په نبوي جماعت کې داسې مهال وشو چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدی تر دې دوی ورځې وړاندې یعنی د سه شنبه د ورځې په موټر بمی برید کې وژل شوی وو. پر احمدی د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدی چې د 2020 په اگست کې طالبان بیا وخت رسیدلی داعش ډلې د غنو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. طالبانو مخکې ادعا کړې و چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ لاټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړو شمیر 2250 تنو ته رسیدي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد 14 ته په اشاره په یو ټویټ کې پرونه وخت ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیشل ځای کې دا بوښتون کوي جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د بریټ غندلې او په بریټ کې د ملکیانو پر وشل کېدو ژوره اندیشنه ښکاره کړې و. ایران هم دا بریت خندلې ده. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بیګونا خلکو په تیر بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې ښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار ده. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازي او فاتحې په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلې شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.28 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف اندیشنه ښکاره کړې ده چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي شونځي بند کړي چې د سلګونو زره لس د کروپاتي کلیوالو لپاره جوړ شوی دی. په کلیوالي شونځیو کې چې د جمهوری حکومت په وروستیو کې د یونیسف له لوري جوړ شول، افغان ماشومانو ته په کورونا حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د طالبانو حکومت ممکن د نړیوالو ناحکومتي مؤسسو له لوري د افغان ماشومانو شونسي بند کړي او د 15 لک ماشومونو او هلوکانو زده کړې له خطر سره مخامخ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یونیسف پرون پنجشنبه وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل وبوسي. طالبانو په چیرو دوه کلونو کې چې وخت رسیدلی انجونې لښ پشم ټولګي پورته لسته کړو منه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژور اندیشنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې لنړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300 زره جنو په شمول تر 1500 زره ډیر ماشومان بچي په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي لزده کړو پاتې شي. یونیسف هم دراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لري پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي ښوونځي جوړ کړي دي. مدني فعال اوجی امیل وای د یونیسف له لوري په کلیوالي سیمو کې غیر رسمي ښوونځي نه یوازې خلکو ته د زده کړو رڼا رسوي، بلکې له دې لارې په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
دوی ته معلوم دي چې یونیسف یو بې طرفه سازمان دی او د ماشومان ملاتړ کوي. هیله مند یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دې نه صرف نظر وکړي او پرېږدي چې دغه ماشومان درس ووایي او دغه خلک چې د یو مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کوي دوی سره به لوی کومک وي په دې حالت کې، په دې بحراني حالت کې چې اوس فقر او بیچارګي د افغانانو سره مل شوی دی او لاس ګریوان دی ورسره.
دی همدار رسول که طالبانو په خپل پریکړه د دوغ شوانځي مخه ونیوله له افغانانو سره به لوی دښمنی کړی وي. دا شوانځي په هغو سیمو کې چې شوانځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي شوانځي به کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره ولیدل. طالبانو په ځلونو ادعا کړې چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي، خو اوس کافي بودیجه نه لري او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی راوستی.
په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د کمیدو په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ تازه څرګندونو ځینې خبرګونونه پارولې دي. توماس ویسټ ویلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلې کړي چې سږ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی د اعتبار وړ او مهم دی. د امریکا د کانګرس کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال دا څرګندونې بې لارې کوونکې بللې دي. جزئیات ته خاطر پردیس پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویسټ او خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال خبرګون خودلی او د خبرې د شرم وړ او خورا گمراه کوونکې بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلی طالبان په فعاله توګه افغان ښځې اونجونې ځپي، په عامه حضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تورریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی بریټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 16 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي شولې دي چې اتیا و نیو پیسده د کچیر هغه سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړې دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درکړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
خو د افغانستان په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه شوې ادعاګانې سمې دي. د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وای ورکړل شوي معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از دو دهه بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلي 99 سلنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې، د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر 10000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د افغانستان لپاره مو په راپور کې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس په وینا واوریدل چې د کوکنارو د کښت کمیدو راپورونه د ستاینې وړ دي. بل لور ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویس څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې د طالبانو په یو شمېر غیر بشري هڅو باید سترګې پټې نه شي. په کندهار کې د کوکنارو پر ځای په ځینو سیمو کې هوږه کرل شوې ده. په کندهار کې د هوږی کروندګر وایي حاصلات زیات دي، خو د ساتنې لپاره یې سړې خونې او د پلور بازار نشته. سږکال د کندهار په شپږو ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوږی کښتونه شوي چې 2200 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا هوږه په دې خاطر باندې ښه شی ده، یو خو په قیامت باندې څه لوړ ده.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د ملنګ کاری سیمه ده.
بل ټیم لاندې وخت یې لاندې یو څه په کندهار کې ګرمي ده، نو په دې خاطر باندې یو خو مثبته ګټه یې دا ده چې هغه د کوم وخت کې دا څونه اوبه غواړي هغه وخت چې اوبه کمیږي دا پخیږي.
څلور دېرش کلن عزیز الله په همدې سیمه کې پر خپل درې جریبه ځمکه د هوږې کښت کړی. هغه هر ورځ د خپل کښت د پالنې او حاصلاتو ټولولو لپاره 2 ساعته په خپل پټي کې کار کوي. عزیز الله د کرل سوي هوږې له کیفیت او حاصلاتو څخه خوښ دی، خو په خبره له بهره د هوږې وارداتو یې د حاصلاتو پر بیو اغېز کړی.
خواري هم دونه ډېره نه ده، لکه دغه خلک ورسره نه عادت دي، خو لږ کړي. ما دا 6 کال تقریبا یو 10 جاله کرلې ده، بس یو بنین درې جریبه ځمکه مې کرلې. خو هغه په 1500 افغانۍ یو جال خرڅېدې 40 کیلو په جال کې، او 6 کال متاسفانه جال په 300 افغانۍ دی، د بازار موندنه نشته ورته، او سړې خونې نه لرو چې موږ دا پکښې کې وساتو ذخیره یې کړو. بیا چې اوس موسم یې د وصول دی، چې وصول وخت یې تیر شي بیا بېرته یې شول کېږي. پر کوم موسم موږ بیا یې د چینایي اوږه رانیسو، یا پاکستاني اوږه رانیسو، یا ایراني اوږه رانیسو، ځکه موږ ځای نه لرو، د سړې خونې نه لرو چې دا وساتو خپله اوږه بیا بېرته رانیسو.
یو بل کروندګر تورجان هم پر لاس چیرې بزمکه هوږه کړلې. دی بیا هوږه اقتصادي کش بولي، خو له مسؤولو چارواکو د حاصلاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یار تقریبا د غلس 2 کاله کېږي چې موږ دا هوږه دلې کړو، او 6 کاله مو درار کالم ډېره کرلې ده دلې، او اوبه در غنمو در دغو شانه دی، اوبه څه کمې غواړي په دا خاطر، او بازار 6 کال ډېر سره کښته دی. تقریبا په 300-350 جال اوس خرڅېږي، او موږ تقریبا دا 300-340 شل دغسې اوس جال مصرف کوي، چې جاله ووایه یا مو کرلې ده زیات 6 کال سلیات زیات چې موږ ډېر هم کرلې ده دغه پرته ده. خو دلته بازار موږ دغه یوه توجه لرو چې بازار نه کې سره برابر شي. بازار ډېر کښته دی، نرخونه ډېر کښته دي، ټیټ دي، هغه مصرف نه جوړي 6 کال.
د کندهار د کرنې او مالداري اداره وایي 6 کال د کندهار په دامان، ژړی، ډنډ، ارغنده او میوند او پنجبایي ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوږې کښتونه سوي چې 2200 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او بازار موندنې په موخه له ځینو بنسټونو سره په اړیکه کې دی.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایي هوږه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالیو کې د امان، ډنډ، میوند، ژړی، پنجوایي د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل سوې ده، چې پی جریب څخه 3 ټنه اټکل انشاءالله لرو، چې په مجموع کې 2200 ټنه اټکل لرو چې انشاءالله لاسته به راوړو. هوږه په 2 نوعه ده، یو هغه وطني او بل زراعتي، چې د ښه بدیل په توګه انشاءالله کوشش کوو چې ترویج سي او دهقانانو ته عامه پوهاوی ورکړو، او د بازار په موندنه کې هم کوشش سره وکړو.
د هوږې په ګډون زعفران، هنجر، ریحان، کچالو او ځکنې توت هغه کښتونه دي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د ځینو مرستندویو موسساتو په مرسته د نشئی توکو د بدیل کښتونو په توګه مرواج او د ودې په حال کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د بچی صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو شوی سروي شي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې لا 30 کلنې څخه مخکې واده کوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه واوري، خو مخکې تر دې چې د پروګرام راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته اسد الله الدین کتنه کوي.
مل انلاین برتانیي خبرونه په بدخشان کې ورسته یو 14 تکتنه کړي او لیکلې دي. پرون د بدخشان د سرپرست او مرستيال ولی نثار احمد احمدی د فاتحي په مراسمو کې 14 د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو شمیر کسانو وجل او ټپيان کړل. نثار احمد احمدی تر پرونی 14 دوه ورځې مخکې د هغه پر موټر د شوي 14 لقبله وجل شوی وو. پر نثار احمد احمدی د شوي برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه منلې دی. په 13 دسمبر میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو امنی قومندان هم دند ته د تک پر مهال یو 14 کیو وجل شو چې مسولیت داعش ومانه. طالبان تل هڅه کوي چې د داعش لوري غوښونه کمرزخت وخی، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه غوښونه باید جدي وګڼل شي، ځکه د دوی په باور داعش په بریدونو کې له هغو تکتیکونو کار اخلي چې په خوا طالبانو ترې کار اخیسته. ډیجیټل ژورنال په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې افغانستان کې د تعلیم بهیر ته څرګندې کړې دي. یونیسف ویلي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې طالبان غواړي نړیوال سازمانونه او بنسټونه په افغانستان کې له تعلیمي بهیره وباسي او د ځینو نړیوالو موسسو فعالیتونه محلي موسسو ته ولېږدوي. یونیسف ویلي که دغه اقدام عملی شي ممکن په افغانستان کې د دوی زرګونه محلي ټولګي بند او لکبله 15 لک وړې نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. یونیسف د 15 افغان موسسو او 12 نړیوالو سازمانونو په ملګرتیا په افغانستان کې 1000 ټولنیز ټولګي لري چې اکثره یې لرې پرتو سیمو کې فعالیت کوي. طالبانو تر اوسه د یونیسف پر اندېښنو رسمي تبصره نه ده کړې، خو څو میاشتې وړاندې هلمند او کندهار کې د سلګونه دغه ډول ټولګیو فعالیتونه وزنډول.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وی په افغانستان کې نږدې 40% نجونې لا 30 کلنې څخه مخکې واده کوي. د دې ادارې د 1400 لومړي کال د سروې لمخې چې د ملګرو ملتونو د ماشومان او د بچی صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو شوی، په هلمند او هرات کې د کم عمر ودونو تر ټولو لوړه کچه سباندې 25% ده، چې اوس د دې شزو عمر له 60 څخه تر 40 کلونو دی. یوې د کم عمر ودونو قرباني شوې مېرمن ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ باید خپلو لوڼو ته د ژوند د شریک تر ټاکلو حق ورکړي. جزئیات د سناکه کړ پر راپور کې.
څلور دیش کلنه سنم کبیری د کندوز ولایت اوسیدونکو د نوموړي چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنی نه پوهېده کورنۍ واده کړه. سنم وایي
په دغه خانواده بزرگ شوم چې هم پدرم بي سواد بو تام مادرم
زه په داسې وی کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور می دواړه نه لوستي وو. په ټولي ز توګه ویل کېده چې چنجلې پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومي کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 60 کسي زده او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هديره وته شي او کنه. شپږ کلنه وم چې واده می وکړ، لزان او ټولنې خبر نه وم. ډېر خوشاله وم چې نوې جامې او غندم
نن پینځه خويند لري او په خبره ټوله د کم عمر ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اګلا ازادي رادیو ته داسې وویل
خور مزما کړه خورت بود 1 سال خورتار بود 15 سال سن د بیگ مرد کوهن سال
یو خور می تر ما وړه وا او 15 کلنه وا. هغه یو سپنجری ته واده کړه چې و ماشومان درلودل او لیونیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپه ژمیاشت امیدوار و. زما د خور میړې هم وواجه او زما مور چې هغه کرمل منا و هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
سنم د کورنۍ ترمنس نه وړ دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالې د دکان لامل بولی او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه هلکه زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د لامل شوې چې د کم عمر او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه.
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیر سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډیر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډیره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي چې 28.9 سلنه نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغه ولایت زیات لوی لارې کڼ کپر دي، ښوونځي او نور دولتي تاسیسات ودانۍ نه لري. دوی وایي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د دوی سیمې د جګړو له امله له پرمختیايي پروژو بې برخې وي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي د خلکو ستونزې مني او ژمنه کوي چې سیمې ته به یې پاملرنه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینی کابل څنګلوري ولایت میدان وردګ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو او پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. لاړلې د دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سیمه کې د اوبو د مهار کولو لپاره او یا هم د بندونو جوړولو لپاره خورا ښه سیمې لري. دی وای هر کال یو بتوري بیږي او دی ورڅخه هیڅ ګټه نه سي اخیستلی. دا خلک ګوراندیز لري که بندونه ورته جوړ سلیوي خو به د وچکالی څخه وژغورل سي او له بلې خوا به د سیلابونو مخنیوي وسي.
د دغه نرخ ولسوالۍ کې چې سرکونه یې لارې یې پلونه یې او حتی په ډیرو ځایو کې په ډیرو ساحو کې مونږ د اوبو لپاره اشد ضرورت لرو.
غوښتنه همداسې ده چې د موی د سرک جوړ کړو او دغه د کلینیکونه د موی په حال کار شفاخانه دغه ته په د مرکزي ځای کې موی په بار بار ریزیم کړي او ورغلی پیشنهاد هم کړی دغه مرکزي ځای دی چې تاسو هغه یې دغه ټیټ بلاکونه دی شفاخانه سردار داوود وخت نقچې دي. نو دا کومي شپخونه کوپل کومي وړل مندوی
مونږه بندو ته ضرورت لرو، ځکه مونږه د بندو لپاره ډیر خجاینه لرو. فرض کړئ مونږ د پوټه درې دی یخچی دره ده، توکرک دره ده، سرمردی دره ده، همدارنګ دی دادل دره ده، جوکول دره ده، دلته یو بل دره هم د سره کا په نام دلته خدي یو ډیر خ بندونه جوړیږي، یو ډیر خ منبی دی.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو بیا په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو او د لارو د جوړېدو غوښتنه کوي. دی وای په ولسوالۍ کې یو شمیر روغتیاي مرکزونه ودانی نه لري او ولسوالۍ ته غزیدلې لارې خورا لوړې او ژورې لري.
عمومي لارې دومره خرابې دي چې یو مریض نشي کولای چې تر ځایه پرې ورسي. د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته د لارې جوړ کړي.
ولسوالۍ جوړه شي، رنګ ده، مکتبونه جوړ شي، سړک هم پوخ شي، دوه شي ته ضرورت دي.
له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز میدان ښار اوسیدونکو هم ورته غوښتنې لري. بلخوا دغه ولایت لپاره د طالبانو والی کاری بختیار معاص چې په دې ورستی کې یو شمیر ولسوالۍ ته سفرونه کړي وای د خلکو داستون زیبل خپل مشرانو سره شریکی کړي.
سر له سبا نه زه د فوایدامې رئیس سره خبره کوم چې دغه کوتل دغه لاره ورته جوړه کړي تر څو د دوی دغه لاره نږدې شي او په نږدې میدان وردګو ولایت رسیدګي وکړي. ټولو ولسوالیو د ترمیم پلانونه سته، خو بالخصوص د جلګې ولسوالۍ او د نرخ ولسوالۍ د دې مکمل تعمیرات انشاءالله ورته جوړو. وزارت داخلي سره مونږ خبره کړې دا په پلان کې ده.
میدان وردګو ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې